په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کوي چې د غزنی، اورزګان او د کندی ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه، وایي چې په سیمو کې امنیتي وضعیت خراب دی. په پایل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په کابل کې نن یوې ځان وژونکي چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. ارګوایي هغه راټولو شوو موترزینو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، د ولسمشر د پیغام تر اورېدو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي دي. او فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. بشپړ خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لسې ته نږدې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي، یو ځان وژونکي بریدګر نن ماسپښین هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتل یې دغلته نږدې راټولو شویو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. دې سرچینې ویلي، سیمه کې د ملي امنیت یوې پوستې د بریدګر مخه نیوله چې په نتیجه کې همدې پوستې ته نږدې چاودنه وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د یو سرتیري په شمول شپږ تنه وژل شوي دي او همدارنګه شل تنه نور ټپیان دي چې پکې ولسي خلک او همدارنګه سرتیري شامل دي.
ارقاب تلفات آنچه که تا اکنون به شما است، 6 شهید است به شمول یک نظامی و 3 خانم، 20 مجروح به شمول 3 خانم و 3 نظامی و متبقی افراد میگی.
تر اوسه پورې هیڅ ډلې د دې برید پر غاړه نه ده اخیستې. چاودنه په داسې حال کې شوې چې د پیښې سیمه ته نږدې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د حکومت د پراخو عملیاتو غوښتنه کوله. بلخو ارګوایي په کابل کې د راټول شوو مترزونو چې د جاغوري او مالستان ولسوالۍ کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله، له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل اعتراضونه پای ته رسولي. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي، ولسمشر ښاغلي غني له لاریون کوونکو سره ټلیفوني خبرې وکړي او د مالستان او جاغوري ولسوالۍ او نورو ولایتونو د امنیت د تامین په اړه له دوی سره د حکومت د اقداماتو جزئیات شریک کړل. د ارګ د خبر پاڼې په وینا، ولسمشر اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې ولسوالیو امنیت به تامین او ځواکونه باور واستول شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې معترضینو د ښاغلي غني له پیغام او د اقداماتو د جزئیاتو له اورېدو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته ورسوه. دا تیرې شپې د لسو بجو راهیسې سلګونه معترضین ارګ ته نږدې په پختونستان واټ کې راټول شوي وو. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د غزني په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړي. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې هزاره میشتې ولسوالۍ دي ناڅاپي بریدونه پیل کړل او د معترضینو په وینا دغلته ولسي خلک وژلي. معترضین همدارنګه ادعا کوي چې مالستان ولسوالۍ طالبانو نیولې، دوی پر حکومت تور لګوي چې د وسلوالو د بریدونو د شاتمبولو په برخه کې بې پروايي کړي. خو د ولسمشر محمد اشرف غني ویان شاه حسین مرتضوي پر خپل فیسبوک پاڼه د مالستان ولسوالۍ د سکوت خبرونه درواغ بللي او ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله. خاغلی مرتضوی همدارنګه ویلي چې جاغوري ولسوالۍ ته هم د هلیکوپټرو په ملتیا مرستندوی ځواکونه رسیدلې دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي د افغان حکومت افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی سلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې د ترهګرو خوندي پټنځایونه پکې دي. که څه هم دوی په څرګند نوم نه دی اخیستی، خو د افغان چارواکو اشاره ډیر کله له داسې هیوادونو څخه پاکستان ته وي. اجرایی ریاست دغه څرګندونې وروسته له هغې کړي چې ښاغلی خلیلزاد وار بیا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې سیمې ته رسېدلی. نوموړي پرون په کابل کې ولسمشر او همدارنګه یو شمېر نورو افغان چارواکو سره وکتل. بلخوا د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي، زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم لاړ شي. د زلمی خلیلزاد مسکو ته د سفر خبر په داسې حال کې خبرېږي چې مسکو تازه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و. فرانسې او جرمني د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرونی انتخابات غیر قانوني بللي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په یو شریک بیان کې ویلي دي چې دا انتخابات د اوکراین مځکني بشپړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. د اوکراین حکومت او نړیوالو ملاتړو ویلي چې دا انتخابات به د اوکراین د ختیځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روانو هڅو مخه ونیسي. خو روسیه وایي د اوکراین د ختیځ دونیسک او لوهانسک سیمو د مشر د ټاکلو لپاره انتخابات په دغو سیمو کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې د منسک د اوربند له موافقې څخه سرغړونه نه ده. په غزې ترنګ کې په وروستیو تاوتریخوالو کې پرون و فلسطینیان او یو اسرائیلی وژل شوي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د دوی یو سرتیری پرون د غزې په جنوب ختیځ کې له فلسطینیانو سره په نښته کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. فلسطیني مقامات ویلي چې په پرونیو شخړو کې د حماس ډلې د پوځي څانګې یو قمندان په ګډون و فلسطینیان هم وژل شوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې حماس او اسرائیل د یو غیر رسمي اوربند په اړه خبرو کې پرمختګ کړی دی. او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې روسیه خو به په وروستیو کې د ناټو د پوځي تمریناتو پر مهال د فنلند په شمالي سیمه لاپلند کې د مځکې پر نقشه د موقعیت ښودلو سیستم یا جی پی پی اس کې مداخلې سره د ملکي هوایي الوتنو الوتنې له خطر سره نوي مخ کړي. صدر اعظم یوها سیپیلا دا اعلان پرون څو ورځې وروسته له هغه وکړ چې د فنلند هوایي لارموندنې ادارې هوایي الوتنو ته په دې برخه کې خبرداری ورکړ.
تاسو زه دی رادیو ته غواړی یاست. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په کابل کې مظاهره وکړه.
مات حکومت
اجرائیه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي باید پر هغو هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړي.
استفاده از نفوذ کشورهای منطقه که بالای حراس افکنان داره، بالای مخالفین مختلف افغانستان داره و همچنان اعمال فشار بالای حامیان گروه های سوریه.
له عبدالحکیم مجاهد سره مخبری کړي چې د ولسمشر سره د خلیزاد په تازه کتنه کې حاضر وو.
خلیزاد دغه حتی هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي
ټولنې. په ننګرهار کې د برېښنا د مزیو پرې کېدو ګڼ صنعتکاران زیانمن کړي.
زما تر اوسه پورې دغه 250-260 فابریکادار زما تقریبا د 15-10 میلیون ډالر نه ډېر تاوان وکړ.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو ځینو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله په کابل کې مظاهره وکړه. له مظاهره د شپې پر 10 بجو د ارګ مخې ته په پښتونستان وارد کې پیل سوه. مظاهره چنو غوښتنه کوله چې حکومت باید د دغو سیمو امنیتي وضعیت ته پام وکړي. بلخوا دفاع وزارت وایي چې دغو سیمو ته یې تازه دمه ځواکونه استولي. رحمت الله افغان د مظاهرې ځای ته ورغلی و.
دا د غزنی، اورزګان او دایکنډي ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو غږونه دي چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګښت غږ پورته کوي. دوی وایي چې له څو ورځو راهیسې د اورزګان په خاص اورزګان او د غزنی په مالستان او جاغوری ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. مظاهره چانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسید بیګا شپه 10 بجې د ارګ مخې ته په پښتونستان واټ کې سره راټول شوي وو او له حکومت یې په خپلو سیمو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه ځانګړي غوښتنې درلودې. د مظاهره یو تن تنظیمونکي علي رضا د دوی غوښتنې داسې بیان کړې. هغه وایي د جګړې له امله بې ځایه شوي او ټپیانو ته رسیدنه، د چټکو عملیاتو پیل او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو د محاصرې ماتول، په یادو ولسوالیو کې د ملي اردو د کنډکونو ځای پر ځای کول او د خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو مواصلاتي لارو د امنیت تامینول دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې خاص اورزګان، مالستان او جاغوری ولسوالیو کې جګړې روانې دي چې په جاغوری ولسوالیو کې 10 تنه افغان کمانډو ځواکونه هم وژل سوي دي. تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د غزنی له استازو سره په کتنه کې ویلي دي چې د غزنی ولایت د وروستیو نامنیو لپاره تدابیر نیول سوي او افغان پوځیان به ژر د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره عملیات وکړي. د مظاهرې په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو چې کابل ښاریان یې له سختو ستونزو سره مخ کړي او حتی د مظاهرې سیمې ته د نږدې ټولو دولتي ادارو مامورین رخصتول. موتریزونو سره د ولسمشر ټلیفوني خبرو وروسته د کابل مظاهره پای ته ورسیده. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې د عمومي غونډې په آزاد بحث کې هم د غزنی او رزګان د یو شمېر ولسوالیو په امنیتي وضعیت زیات بحثونه وسول. له بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی پریکړه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ به په دې اړه ځانګړې غونډه رابولي. هغه وای د چهارشنبه په ورځ به د خاص روزګان، مالستان او جغرای ولسوالیو او کندوز ولایت د امنیت په اړه غونډه ونیسي. امنیتي چارواکي به ورته راوبولو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستی شریف یفتلی په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې جغرای او مالستان ولسوالۍ ته د دښمن د ماتولو لپاره تازه دمي کمانډو او نور سرتیري استول سوي. په ورته وخت کې د جمهور ریاست د دوی مرستیاله دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د پلان شوی تدابیر لمخه به په راتلونکو څلور ساعتونو کې په مالستان، جاغوري او خاص روزګان ولسوالیو کې امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې راسي.
عمردل چې په کابل کې د څو ولایتونو اوسیدونکو مظاهره کړې او شکایت یې کړی چې په سیمو کې نامنی زیاته سوې ده. بلخوا په پکتیا کې ځینو کسانو لاریون کړی او وایي چې ولایتي اداره دې ثابت کړي چې د تېرې شنبې په حمله کې واقعا تروریستان وژل سوي. اصیل ځای راپور لري.
ګنشمیر لارون کوونکو د دوشنبه په ورځ د پکتیا ولایت په ځاځیاری ولسوالۍ کې د تیرشن به ورځې هوایي برید چې د دوی په خبره د بی پیلوټ الوتکې څخه د ملکی وګړو سره چا ډول موټر په نښه شوی وو او د دریو ښځو او یو ماشوم په ګډون د سیمې اتو تن ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې به وغندله. لارون کوونکو د پیښې له ځایه د ځاځیاری ولسوالۍ د ولسوال تر دفتره کابو لس کیلومتره پلی تګ وکړ. لارون کوونکو د دوه مادهیز پریکړه لیک په ترڅ کې ولایتي چارواکو ته پنځه ورځې وخت ورکړ څو دوی ته دا ثابته کړي چې د تېرې شنبې ورځې په هوایي برید کې د سیمې ملکی وګړي نه بلکې ترورستان یې پنهخه کړي او که ثابته یې نه کړه د ځاځیو قوم به د دولت او د هغوی د پلویانو په حق له خپل دریځ څرګند کړي. لارون کوونکو د دغې پیښې د عاملینو تر څنګ د افغانستان د ملي ټلویزیون د هغو مسؤلینو چې د دوی په خبره د یادې پیښې شهیدانو ته یې د ترورستانو خطاب کړی دی د محاکمه کولو غوښتنه وکړه. قومی مشر ښاغلي مدیر اکبر د لارین کوونکو لخوا صدر شوی پریکړه لیک وولوس چې په یوه برخه کې راغلي.
زمونږ د ولس غوښتنه دا ده چې په یادې رستنی خونړۍ پیښې کې چې زمونږ عام بې ګناه مظلوم ولس په شهادت رسېدلی که چېرته دا شهیدان د کومې تروریستي ډلې پورې تړاو ولري
د ځاځیاری ولسوال ښاغلي کپتان اخلاص لارین کوونکو ته ډاډ ورکړ. به ویل د دوی غوښتنې به له ولایتي ادارې سره شریکې کړي.
دغه درد او دا مشکل د ټولو ګډ ده او په ګډه به د حل لپاره هڅه کوو. موږ به ټول هغه څه چې تاسو په دې خپل پریکړې کې ځای کړي هغه به انشاءالله
په داسې حال کې چې ولایتي شورا او د سیمې اوسیدونکو یاده پیښه د هوایي برید له امله بللې خو ولایتي چارواکو د پیښې د تایید تر څنګ رسنیو ته ویلي وو چې معلومه نه ده یاده مرګ ژوبله د هوایي برید او که د سړک غاړې مین په چاودنه کې رامنځته شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت په بلابلوک او خاک سفید ولسوالیو کې د نا امنیو په تازه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت را سره په مستقیم تماس کې دی. فطرت صاحب، نور جزئیات څه دي؟
سلامونه سالی صاحب ته سرودونکو ته. څه شوې مخکې ما د خاک سفید ولسوالۍ د امنیت قمندان عبدالجبار چې دی هم تېره شوه په دغه جګړې کې خبرې وکړې وتلی دی، خو د ده په خبره چې تېره شوې په جګړې کې تر اووه دېرشو محلي پولیس او د سیمې کسان وژل شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ د خوست په کلي کې اوس هم هلته د محلي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د حکومت د مرستې غوښتنه کوي. په دغه وژل شوو کسانو کې د امنیت قمندان خبره نه ویشتي سیمه ییز یا محلي پولیس دي او پاتې نورې ملکي کسان دي چې څلور تنه سپین ږیري او یوه میرمن هم پکې شامله ده. همداشان د بلابلوک ولسوالۍ په توت سیمه کې هم سخت جګړه سوې وه چې امنیتي پوستې وړې او څو شېبو مخکې چې مو د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې د هرات کندهار لویه لاره چې دغه هم د څو شېبو لپاره بنده سوې وه او د فراروز په سیمه کې ولکې د وسوال طالبانو یو چیک پوینټ هم جوړ کړی او هلته موټرونه تلاشي کوي او لاره دې په کنټرول کې ده.
ومردل چې د فرا ولایت په دوو ولسوالیو کې خاکې سفید او بالا بلوک کې جګړه پیل شوې ده چې په ځینو ساحو کې اوس هم دغه جګړه روانه ده. بلخوا په کابل کې نن په یوه چاودنې کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او وروستي معلومات به ورڅخه واورو.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو سلام ریدونکو ته سلام. لکه وړاندې چې په خبرونو کې مو ویل شول، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل استقلال لیسې ته څیرمه په نننۍ انتحاري حمله کې شپږ ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه وزارت ویان نجیب دانش الادی راډیو ته سوشي به وړاندې وویل چې په دغه پیښه کې د دریو میرمنو او یو پوځي په ګډون شپږ تنه وژل شوي او د دریو میرمنو او دریو نظامي کسانو په ګډون ټول شل تنه ټپیان دي. تر دې دمه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. له دې نه وړاندې افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په پیښه کې 22 تنه ټپیان شوي دي او 6 تنه وژل شوي دي. د پیښه د استقلال لسی تصویر م په داسې حال کې رامنځته شو چې عملی سره جوخت د ارګ په شاوخوا کې د غزنی د جاغوري او د مالستان ولسوالۍ یو شمیر اعتراض کوونکو یو شمیر اوسیدونکو لوی اعتراض کړی او دوی په دغه خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیتي وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکو غوښتل چې ځان ورسي مظاهره کوونکو ته خلو وړاندې پیژندل شوی دی او دا لمنځه وړل شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ سرچینو هم ویل دي چې په پیښه کې به یو شمیر پولیس سرتیرو ته مرسته وکړي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی پټه شوی.
ډېر مننه. ومردل چې په کابل کې نن په یو چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اجرایه ریاست وی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد باید پر هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې لای هم ترورستانو ته پناه ورکړې ده. ښاغلی خلیلزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر پر مهال افغان چارواکو سره د سولې پر موضوع هم خبرې کړې. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړي، افغان حکومت هیله لري چې ښاغلی خلیلزاد به د سیمې هیوادونه د افغان سولې په برخه کې همکارۍ ته وبولي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې متحده ایالات باید په هغو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې ترهګری پالي او ترهګرو ډلو ته په خپلو هیوادونو کې خوندي پټنځایونه ورکوي. دا وایي زموږ په نظر ښاغلی خلیلزاد باید د سیمې هیوادونه له افغان حکومت او خلکو سره د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې لا زیاتې مرستې ته راوبولي. دغه شان باید د هغه هیوادونو له نفوذه ګټه واخلي چې په ترهګرو ډلو یې لري او په هغه ودونو فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. که څه هم ښاغلی میسام د کوم هیواد نوم ونه خیست، خو له دې وړاندې پر پاکستان، ایران او روسیې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه پوري شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته له تیرې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر د افغانستان د سولې د بهیر د عملي پیل په اړه تمې او غوښتنې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې علي شورا هم هیله خودل چې افغانستان او د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد دوهم سفر به د سولې خبرو ته مزل لا لند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي 13 ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلي او په دې اړه د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د زلمی خلیلزاد له هڅو مننه وکړه. دغه شان ښاغلی خلیلزاد 13 ورځ له یو شمیر افغان سیاسيونو سره په لیدنه کې ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره ټولې خواوې سره نږدې شوي او تمه ده ژر سولې ته ورسیږو. نوموړي ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د کار کولو په هدف باید یو ټولمنونکي او واکمنه ډله رامنځته شي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد د هغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل، خو تر ډیره یې جزئیات له رسنیو سره شریک نشول. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ښاغلی خلیلزاد یو ښه او با تجربه مدیر ګڼي او ټینګار کوي چې امریکا باید د زلمی خلیلزاد له هلو ځلو پراخ ملاتړ وکړي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد صاحب یو ډیر قوي او ډیر قوي مدیر ده او ښه کافي تجربه لري د افغانستان په اړه. باندې د امریکې نه مو غوښتنه دا ده چې زلمی خلیلزاد باید قوي حمایت کړي او د حمایت په څنګ کې صلاحیت هم تو ورکړل شي، او د دې په څنګ هغه کسان چې د مخالفینو حامیان دي هغوی باندې د ډیپلوماتیک له لارې نه هغوی باندې فشارونه زیات کړي.
ښاغلی صدیقي د قشان له زلمی خلیلزاد وغوښتل چې په قطر دفتر کې د طالب استادو سره په لیدنه کې دغه ډله د سولې په اړه بین الافغاني خبرو ته وهڅوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمه شپه په ارګ کې له ولسمشر غني سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د دویم ځل لپاره افغانستان ته ځي چې د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې په منځګړیتوب د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو په ګډون یوه غونډه وسوه. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي مولوي عبدالحکیم مجاهد احمد تکل ته په مرکه کې وویل:
زما په اصله باندې د خلیلزاد صاحب دغه سفر یوازې د دې نه ده، بلکې له ده سره مکمل یو ټیم وجود لري چې د امریکا د حکومت د مختلفو مهمو امنیتي او سیاسي ارګانونو خلقو سره موجود دی. دغه یو ټاسک فورس ده د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره مصمم ده، او د خلیلزاد دغه هڅې هم د افغانستان لپاره یو فرصت ده، هم د امریکا لپاره یو فرصت ده، هم د بین المللي ټولنې لپاره یو مهم فرصت ده. نو زما په اخره باندې هم د طالبانو اسلامي تحریک له دې نه د دې فرصت نه درسته ګټه پورته کړي، هم د افغانستان حکومت له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي.
ښاغلی مجاهد، تاسو د شنبه ورځې په ماښام په هغه غونډه کې حاضر وئ چې ولسمشر اشرف غنی له ښاغلی خلیلزاد سره وکتل، د خلیلزاد له خبرو نه ستاسو برداشت څه و چې د ده راتلونکی اقدام به څه وي؟
د جناب خلیلزاد صاحب خبرې ډېرې واضح او قاطع ویلې. هغه وویل چې موږ ملاقاتونه کړي دي د طالبانو د اسلامي تحریک سره، او موږ یو فرصت لپاره د سولې وینو، او د دغه فرصت نه باید استفاده وکړو او مخ په وړاندې باندې کوو. ورسره ورسره د افغانستان د جناب ولسمشر هم نظر دا و چې د افغانستان د سولې پروسه په داسې حالت کې باید مخ په وړاندې لاړه شي چې مالکې کې د افغانانو سره وي، او افغانان خپلې فیصلې خپلې باندې وکړي، ولې تسهیل او اسانتیاوې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت سره لاندې.
مګر ښاغلی مجاهد، طالبانو لا لمخکې نه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو هڅې رد کړې دي، او هلته په مسکو کې په یو غونډه کې حاضر شول، او علاقمندي یې ډېره ښکاري چې هغې خواته ده.
تر څومره پورې چې زما ته د طالبانو د اسلامي تحریک موقف ښکاره کېږي، هغو دوه پړاو لري. یو دا ده چې یو تعداد مسایل دي چې په افغانستان کې د خارجي قواوو موجودیت ده، دغه مسایل په قاطعیت سره د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت سره مطرح کړي، او کله چې یو نتیجې ته د هغو سره په یو شکل باندې جدول زماني باندې او بل شکل باندې یو نتیجې ته رسیږي، دومره مرحله هغوی خپله باندې وایي چې موږ د افغانانو سره مطرح کوو، تر څو چې ټول افغانان د افغانستان په قضیه کې موجود نه وي، د افغانستان سیاسي ګوندونه موجود نه وي، د افغانستان ټولې پرګنې د هغوی نمایندګانو وجود ونه لري. ورسره ورسره د افغانستان حکومت نو هغوی وایي هر سیاسي حال، هر فیصله چې د افغانستان د بحران په ارتباط باندې کېږي هغه به بیا ناقصه وي، او د یو بل بحران زېږنده به وي. نو زما په اصله باندې د طالبانو د اسلامي تحریک موقف هم په دې باندې د دوهمه مرحله کې ډېر واضح ده چې هغه د افغانانو مالکیت باندې یو سیاسي حل ته ترجیح ورکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو د مسکو په غونډه کې لږ تر لږه د یوه لوري رسمیت ترلاسه کړ چې هغه روسیه او د روسیې نږدې اقمار دي، دلته د امریکا متحد ایالات او د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د روسیې له بهیر سره مخالفت څرګند کړی، په دغسې یو پیچلي حالت کې د سولې د خبرو راتلونکې ته تاسو څومره امیدوار یاست؟
زما په عقیده باندې د تل لپاره د افغانستان د جناب ولسمشر هم غوښتنه دا وه چې د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې لومړی ملي اجماع ته ضرورت ده، دوم منطقوي اجماع ته ضرورت ده، دریم بین المللي اجماع ته ضرورت ده. د روسانو د روسیې د حکومت په افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې دخیلېدل د همغه منطقوي اجماع ته تقریبا اشاره ده، او د افغانستان په سولې کې مرسته کولی شي. نه باید د روسیې حکومت او د امریکا حکومت په افغانستان کې د توافق په ځای باندې د تقابل ډګر ته لاړ شي. د دې دواړو ترمنځ تقابل په افغانستان کې نه د افغانستان د خلکو په ګټه باندې ده، نه د افغانستان د حکومت، نه د سیمې د هیوادونو په ګټه باندې ده.
د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړی مولوي عبدالحکیم مجاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. چک جمهوریت غواړي د دې هیواد نامتو لیکوال میلان کندیرا ته چې د پخواني چک سلواکیا کمونیستي رژیم یې تابعیت سلب کړی و بیرته د دې هیواد تابعیت ورکړي. نور د احمد تکل پر راپور کې.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش اعلان کړی دی چې نامتو لیکوال میلان کندیرا ته د چک د تابعیت د ورکولو وړاندیز کړی. د پخواني چک سلواکیا کمونیستي حکومت څو لسیزې مخکې له کندیرا څخه د دې هیواد تابعیت سلب کړی و. بابیش د شنبه په ورځ په پاریس کې د چک له خبري آژانس سی ټی کی سره په مرکه کې وویل کندیرا په رښتیا هم د دې وړتیا لري چې بیا د چک تابعیت ترلاسه کړي. د چک صدر اعظم د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللی و. نه اتیا کلن کندرا په 1950 کال کې له خپلې میرمنې ویرا سره یو ځای فرانسې ته کډوال شو، او په 1990 کال کې چې لا هم پخوانی شوروي اتحاد د نړۍ مهم قدرت او په چکسلواکیا کې کمونیستي رژیم واکمن و، د او میرمنې خپل تابعیتونه له لاسه ورکړل. کندرا د ژوند د نزغمل کیدونکي سپکوالي او د خندا او هیرولو د کتاب په نوم ناولونه هغه مهال لیکلي و چې چک او سلوواک نه سره جلا شوي. کندرا په دې ناولونو کې د کمونیزم په واکمنۍ کې د خلکو ژوند انځور کړی. په 1980 کال کې د ژوند د نزغمل کیدونکي سپکوالي د ناول پر بنسټ یو فلم هم جوړ شو چې اصلي رول یې نامتو لوبغاړي دانیل دی لوویس لوبولی و. کندرا د چک سلواکیا د پټو پولیسو تر پر لپسې څارنې لاندې و، او د ده پر لومړي ناول چې ټوکه نومېده او د یو ګوندي واکمنۍ په اړه د ده نظریات پکې راغلي دي د حکومت لخوا بندیز لګېدلی و. کندرا د وروستي ځل لپاره 22 کاله مخکې د خپل پلرني ټاټوبي لیدو ته ولاړ، او د چک تابعیت یې حتی له بخملي انقلاب وروسته چې په نتیجه کې یې کمونیزم پای ته ورسېد هم ترلاسه نه کړ. کندرا سره له دې چې په 1990 کال کې د کمونیستي رژیم له پرځېدو وروسته څو ځلې خپل هیواد ته ستون شو، مګر په عامو محفلونو کې له ګډون څخه یې ډډه کوله. ستاسو له پیغامونو
سلام وکړه. سلام زده صادره چې ټول کار وګون کاوه دې سلام خدای دې جوړ ورځ زړه محمد احمدجید کندهار ته ولایا چې جړی د منصالی د اساس الغام ټلیفون پر کښه باندې یم او ورځ موږ درمې وچې او موږ دغه وطن کړه دار پدار دې چیر ګران دې په 100 روپۍ یو ډاکټر دې دا قران دې زموږ حکومت نو خو زموږ سره د حکومت نه او دا پای دې وړه سره کومه کوي دې راي ته کومه کوي دا نه نه ولا کوي چې په دانول ته وځي چې او دغه دې چې دا په بو تر اور دې چې مور دا پارا کوم چې ما نام موږ دې دا موږ دا کا ته ما ته دې چې موږ وايي چې حکومت مرسته وکړي موږ باندې راو یې چې کوم څه په لاندې دې وايي چې موږ چې کومه دولت سره سره وکړي راځم چې قرارداد دې ایران سره وکړي د برمن سره وکړي د برمن سره وکړي ډاکټر پیدا موږ بسنس نه باپو نه وایي پر ته وکړو پر کا وګناتو څه دې نه راوړی دا څه د کوم ځای ځاتو وسره.
سلامونه، د ما نوم رحمان افضلی د ایران د اصفهان څخه خبرې کوم. خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما دغه د افغانستان د دولت نه او د وزیر صاحب د ګمرکاتو نه دغه غوښتنه ده چې په ایران کې باندې یوه باربري ده، دغه باربري د افغانانو ته ډېر بد سلوک او کیلو بار په 60,000 تومنه باندې وړي او د افغانانو ته ډېر بد سلوک. د ما دغه غوښتنه ده د دولت افغانستان او دولتي چارواکو نه چې دغه باربري بالکل په کلکه باندې وتړل شي او په دغو باربرۍ کې غیر مجاز شیان ما ولیدل چې افغانستان ته انتقالیږي او په سرحداتو او په ګمرکاتو کې اصلا نه تلاشي کېږي. دا تاسو تلاشي کړئ چې دغه